یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د غرمې دولس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. اجرای رئیس عبدالله وایي د مصالحې د مشرتابه شورا باید موجوده وي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اجمل اندې وړاندې کوي.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان شوو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د 2019 کال یو ورځنیو لوبو نړیوال جام لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. او د سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 تنو ته رسیدلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان شو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوې ده. مایک پامپیو د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې د پروسی او نورو موضوعاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې ویلي چې پامپیو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان وغنده او څرګند کړي چې د سولې پر یوې هر اړخیزې موافقې د صلاح کېدو لپاره له افغانانو سره د امریکا پیوستون به روان کړاو او ویجاړي پای ته ورسي. تاکل شوی و چې د افغان دولت 250 کسیز هیئت تیر شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وګوري، خو دغه غونډه لغوه شوه. حکومت د پنج شنبه په ورځ ناوخته ویل دغه غونډه د قطر لخوا لغوه شوه. علت د افغانستان د حکومت له فهرست سره د قطر مخالفت ګڼل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه زیاتوي چې مایک پامپیو او ولسمشر غنی ومنله چې د دوحې کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټول اړخونه هڅولي چې له موقعې په استفادې د کانفرنس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډېر زر په قطر کې د غسي ټول شموله افغاني ډایلوګ پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال د یو اندازه جنگي وسایلو سره نیولی دی. د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې ملا عبدالغفور چې د ملا صفت زوی وو د طالبانو لخوا د مساکله ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوالو چې د یو لړ وسلو سره د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو په عملیاتو کې نیول شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. په دې 15 کسیزه لوبډله کې ګلبدین نایب لوبډل مشر په توګه اعلان شوی. شهزاد محمدی وکټ ساتونکی یاد شوی او په پاتې کسانو کې د نور علي زدران، حضرت الله زازی، رحمت شاه، اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی، راشد خان، ارمان دولت زدران، آفتاب عالم، حمید حسن او مجیب زبدران نمونه شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا نمونه ای د هغه درویش لوبغاړو لمنځه غوره کړي چې اوسمهال په سویلي افریقا کې پر تمریناتي کمپ او لوبو بوختي. کرکټ بورډ وایي له دوی څخه د یاد تمریناتي کمپ په ترڅ کې د هر لوبغاړي فټنس، کارکردګي او کړنې کتل شوي او په پایله کې د غوراوي کمیټې له لوري غوره لوبغاړي ټاکل شوي دي. د غوراوي کمیټه د همدارنګه وایي چې دا لوبډله د تیرو شپږو میاشتو د ارزونې په پایله کې غوره شوې ده. اکرم علي خیل، کریم جنت او سید شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه په دې لیست کې یاد شوي دي. تاسو له ساده رادیونه خبرونه اورئ. دا سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 ته رسیدلی دی. دغه چاودنو په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون په څو موقعیتونو کې شوي. په کولمبو شاوخوا ساحو کې د دغه شوو چاودنو په ارتباط تر اوسه 14 کسان نیول شوي. بلخوا د سریلانکا صدراعظم رانیل ویکریمی سینگا پرون د کولمبو له یوې کلیسا د باندې رسنیو ته په خبرو کې وویل ویکریم سنگا وایي د دې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره امرونه صادر شوي. دغو چارواکو ته به د اړتیا وړ هر ډول صلاحیتونه ورکړل شي. موږ دغسې جنایتونو ته اجازه نه ورکوو. دا به هم وګورو چې په کومو برخو کې ناغړي شوي. په راروانو څو ورځو کې مهم شی د سولې ساتنه ده. دغه نه چاودنې په پلازمینه کولمبو کې په کلیساګانو، عصري هوټلونو او نورو ساحو کې شوې چې دا په دې هیواد کې تر کورنۍ جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ پیښې ګڼل شوې. د سریلانکا کورنۍ جګړه یوه لسیزه مخکې پای ته ورسېده. د پرونیو چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د سریلانکا دفاع وزیر روان ویجی واردینا دا بمی چاودنې د مذهبي افراطیانو تروریستي حمله وبلله. دفاع وزیر وایي داسې ګمان کېږي چې ډېرې چاودنې به ځانمرګي بریدونه وو. او د اسلامي دولت ډلې یادایش په سعودي عربستان کې د پرونی حملې مسؤلیت منلی. د سعودي عربستان د العربیه ټلویزیون د رپورټ له مخې په پلازمینه ریاض کې د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو حمله شنډه کړې شوې ده. په رپورټ کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې په پیښه کې څلور حمله کوونکي وژل شوي. د سعودي خبري اژانس په حواله د پرون سهار په دې حمله کې درې تنه پولیس ټپیان شوي. اژانس ویلي د ترهګرو یوې ډلې هڅه وکړه چې د پولیسو د مرکز پر ودانۍ حمله وکړي، خو امنیتي چارواکو دا حمله شنډه کړه. د سعودي خبري اژانس خبر ورکړی چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. وروسته له هغه چې څه باندې لس کاله مخکې د سعودي عربستان چارواکو په دغه هیواد کې د القاعده تحرکات وځپل، افراطي وسلوال له کلونو راهیسې امنیتي ادارې په نښه کوي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل. د روان خبرونې په دوام کې اوري. اجرایی رئیس عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار وکړ. د ولسی جرګې غړي آریان یون بیا وایي د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته دې شورا ته اړتیا نشته.
زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شول نو د دې مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته.
د اوروزګان د مرکز اوسیدونکي د جنایي جرمونو له زیاتېدو شکایت لري.
د شپې د قانون بعضی ول سوي دي، دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کوچنی الکو ده.
په خوست کې بعد پاچا خان د نړیوال پوهنتون د جوړېدو کار ژر پیل شي.
د پاچا خان د نړیوال پوهنتون چې کوم خوب هغه په عمل باندې بدلېږي، د هغوی لپاره صحیح تشخیص شوی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د انتخاباتو په ابتدایي نتیجو خبرې کوو. همداراس دوه اونیس پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خپرونې په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شپږ شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي او وایي چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه کومه غونډه چې په پام کې وه په قطر کې جوړه شي، د افغانانو د واحد ژغ له تمثیلولو سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. د مصالحې د مشرتابه شورا تر ډیره د قطر غونډې د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه. اجمل تورمان د دې موضوع په اړه راپور لري.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو او سیاسيونو غونډه په خپل وخت ترسره نشوه او د بیا جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه هم دقیق څه نه ویل کېږي، خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د رهبرۍ شورا د موجودیت په دوام ټینګار کوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي. دی وایي دا چې د سولې مخامخ خبرو او یا هم مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې وه د افغانستان د خلکو واحد او برحق حق تمثیل شي. کومې مشورې مو چې درلودې په دې برخه کې د هیواد له مشرانو او سیاسيونو سره، زه په دې باور یم چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په دې برخه کې ګټه ډیره ګټوره تمامېدلی شي او موږ سره مرسته کوي. خغلی عبدالله ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې د مذاکراتو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي د قطر د غونډې د لغوه کېدو لامل ناسم مدیریت وګڼو، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. د مصالحې د رهبرۍ شورا د قطر غونډې ته د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو دغه غونډه چې ټاکل شوې وه د روان میلادي میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې په دوحه کې جوړه شي، ظاهرا د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوي لس پر سر د اختلافونو او په یاد د غونډه کې د افغان حکومتي پلاوی د دریز د څرنګوالي لامل لغوه او یا هم ځنډول شوې ده. په خپل وخت دغه غونډې نه جوړېدو بیلابیل کورنۍ او بهرني خبرګونونه درلودل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو له ولسمشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشیني ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې مایک پامپیو اولس مشر غنی ومنله چې د دوهی کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه څولي چې د موقع د کانفرنس برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډیر شر په قطر کې دغه سیو ټول شموله افغاني ډیالوګ تر سره شي. دغه شند افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي اساسي زمير کابلوف هم د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشیني څرګنده کړي. خو نو موري دا هم ویلي چې ستونزمنه ده په دې وپوهیږو چې دا غونډه لغوه شوي که ځنډول شوي ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سلیم شاهد بیا فرانسوي خبري اژانس ویلي چې امریکایي چارواکو سره به را روان پړاو خبري افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهالويش متمرکز وي خو د غونډې دقیق نیته نه ده خودلې. په ورته وخت کې شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي اوس څوزمنه ده چې د قطر غونډه د پلند وخت کې جوړ شي. د چارو شنونکو وحید مشتا وایي
با توجه به اینکه در اینجا در افغانستان
دای وی دې ته په پام سره چې ولس مشر هوټ د دې تل په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګره وبولي او د غشم روژه هم را نګدې د فکر نه کوم چې د دې امکانات موجود وي چې موږ په لند وخت کې دا غونډه ولرو. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د سور د میاشتې په نهمه په کابل کې جوړ شي. په دغه غونډه کې چې د سولې د عالی شورا په قربتوب جوړیږي د مصالحې د رهبرۍ شورا ډېرې غړي هم برخه لري کوم چې موجودیت یې د ښاغلي عبدالله په خبره د سولې د مذاکراتو کې د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
د تورمن په راپور کې مو ووریدل چې اجرایی رئیس عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي، خو په هغو کسانو کې چې د دې نظر سره اختلاف لري یوه هم د ولسی جرګې غړي آریان یون ده. دا وایي د قطر د ناستې له لغوه کېدو وروسته د پخلاینې شورا د کار دوام ضرور نه دی. د دې په باور د دې شورا د کار د دوام پر ځای باید د قطر د ناستې په شکل د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هڅه وشي. هغې دا خبره له اکرام الله اکرام سره په دې مرکه کې وکړه.
زه فکر کوم چې د قطر ناسته د افغانستان لپاره ډېر یو غټ چانس او چې دغه چانس بدبختانه افغانانو د لاسه ورکړ، خو بیا هم موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې بیا هم منګو کولای شو چې په قطر کې او ناس ده برابر کړو تر څو دې هیواد کې دې جنگ ته د پایت کې کې خودل شي او یو پایدار سوله په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې کله د قطر ناس ته لغوه شلون د دې مصالحي شورا ته هیڅ ضرورت نشته ده. نو هر کله چې بیا پروګرام برابرې ده او بیا ناس ته کېدل نو په هغه وخت کې باید حکومت ډیر کوشش وکړي چې د یو شورا رامنځته کړي چې هغه ټول خلکو لپاره نمانولو ور بیا او هم د څه کسان فکر اولی چې هغه واقعا په داغه تګ او داغه ناشته د دې هیواد په ګټه او د سولې په پروسه کې اغیزمنه واقع شي.
وکیل صاحب، که څه هم تاسو هیلمندی وو خو دا چې دوباره به د قطر د ناشته لپاره حل ځلی وشي، خو وروستي معلومات په دې اړه څه دي؟ دغه ډول بین الافغاني ناشته به دوباره جوړ شي که نه؟ دا لغوه شو بل اخر د کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
زه فکر کوم چې یو تعداد وطن پالو شخصیتونو کوشش بیا شروع کړي د کاغه په هر لوري پورې اړه لري کوشش کوي چې د قطر ناشته بیا بیرته درسر شي، ځکه چې موږ به د بین الافغاني ناست نه بل چاره نه لرو او به د سولې نه بل چاره نه لرو. که چیرې جنگ لارې د حل وین اوس په وخت افغانستان خبره یو طرفه شوی و، نو د دې خاطر ډیر د شخصیتونه وطن پال شخصیتونه روان دي او کاري شروع کړی چې تر څو به د قطر غونډې د پاره ترتیبات ونیسي او بل اخر دغه غونډه تر سره شي او دغه بین الافغاني مذاکرات تر سره شي تر څو چې په افغانستان کې پیاده رسول ریش.
بل ناسه چې په قطر کې به تر سره کیږي هغه د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرې دي. سره لدی چې لا پډاګه شوی نه ده چې کله به وي، خو ویل کیږي داسې چې په نږدې وخت کې به دا ناسته جوړیږي. په دغه ناسته کې د وسلوالو طالبانو په وینا باندې چې دا د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ ناسته ده، په دې ناسته کې د افغان حکومت نه موجودیت، سره لدی چې په تیرو ناستو کې د افغان حکومت استازي نه وو، خو په شپږم پړاو خبرو کې که افغان حکومت استازي موجود نه وي پایلې به استازي په نظر باندې څه وي؟
زه فکر کوم چې اصلي موضوع چې ده هغه د امریکایانو او د طالبانو په لاس کې ده، او اصلي شالنې په مذاکراتو کې ګډون کوي. خو بدبختانه یو چانس مونږ ته لاس ته راغی چې باید دواړه خواوې سره ناستې وي او مذاکره کړې وه، چې هغه بالاخره د بې اتفاقۍ د وجې او د کشمکش د وجې نه دغسې لغوه شوله. نو که چیرې مونږ کینو دې پړاو ته چې تر ودرېږه چې د افغانستان حکومت په دې مذاکراتو کې ګډون کوي، بالاخره مذاکره به ترسره نه شي، ځکه چې خپل حکومت هم خپل په منځ کې سره جوړ نه دی، په ډلو ټپلو ویشل شوی دی. دوی ټول راټولول او په یو واحد نظر دوی ته ورکول او بالاخره د قطر غونډې ته لیږل دا ډیر مشکل کار دی. نو د دې د خاطر هر څومره چې کیږي مونږ باید دا پروسه شاته وانه چوو، کچیر امریکایان کینی طالبان سره، کچیر افغان حکومت کینی، کچیر نور قومی مشران او ملت پال او شخصیتونه د افغانستان د سولې د پارزي، هر امکان نه باید استفاده وکړو. هر کانفرنس او د هر مذاکره نه باید د افغانستان په ګټه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې دغه د سولې پروسه کامیاب.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د ولسمشر د انتخاباتو په نتیجو خبرې کوو، خو اوس اقتصادي خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي په هیواد کې د ناامنۍ له امله یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال خپلې پانګې له هیواده بهر باسي. رحیم الله حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د یو شمیر سوداګرو زامن تښتول شوي چې دې کار د سوداګرو اندېښنې راپارولي.
دا د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېره غټه ستونزه ده. تجاران، اکثریت تجاران چې د افغانستان سرمایه اکثر د باندې تللی دی، که چیرې په دغه منوال قرار ولري دا هم اصرار د سرمایه صورت نیسي.
افغان پانګوال او سوداګر وایي سږ کال په هیواد کې د پانګوالو د تښتولو او ګواښونو پېښې د تیرو کلونو په پرتله څو برابره زیاتې شوې، چې د پانګوالو او تولیدي فابریکو پر فعالیتونو یې ناوړه اغېز کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي چې د هیواد د پانګوالو او سوداګرو خوندیتوب د دوی مکلفیت دی او په دې برخه کې جدي اقدامات شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري په بامیان ولایت کې ښځو ته 600 کورنۍ باغچه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغچه چې هدف یې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا ده، د بامیان ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې جوړیږي.
باغچه خانگی یک از مواردی است چې میتونه باعث افزایش عاید و درآمد خانما شود.
نوموړي وویل چې د دغو باغچو ترڅنګ میرمنو ته د خوړو د پروسس توکي هم ویشل کیږي. له دې پروګرام څخه برخمن شوي کسان د یوې سروې له مخې ټاکل شوي دي، او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او یا پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 60 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. مخکې تر دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه در واورو، یو نړیواله موضوع د اوکراین د ولسمشر د تیرې ورځې د دوهم دور انتخاباتو لومړنۍ نتیجه شي چې د تلویزیون کومیډین ولودمیر زیلینسکی خپل رقیب د دې هیواد اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو ته ماتې ورکړې ده. زیلینسکی ویلي چې پروشینکو ورته د بریا مبارکي ورکړې ده. په دې موضوع له نوریاس نوری سره خبرې کوم چې همدا شیبه په استودیو کې ده. نوری صاحب، اول که زموږ اوریدونکو ته وایي چې د انتخاباتو ابتدایي نتیجه څه وایي څه شي؟
بله سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم ورته اشاره وکړله، د اوکراین د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو چې تیره ورځ یعنې د پرون یکشنبه ترسره شول، د شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې ولودمیر زیلینسکی په سلو کې څه باندې 83 رایې ګټلې، ډېره لویه بریا ده. او د هغه رقیب اوسنی ولسمشر پیتر پروشنکو څکم 15 یعنی 40% رای خپل کړی دی. د ټلویزیون کمیډین ولودمیر زلنسکی چې په سیاست کې لږه تجربه لري ځان یو ساده کس بللی چې د پوینا د اوسنی نظام د بدلون لپاره دی راغلی دی. اوکراین چې موږ پوهیږو له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د کریمیا پر سر له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره هم تقریبا له 15 کلونو راهیسې په جګړه کې ښکیل دی، او خلک داسې انګیري چې سیاست او ټولنه کې فساد او خشخوري ډیره عامه ده.
بله، ډیره جالبه به وي د ډیرو خلکو لپاره چې یو کومیډین ولسمشر کیږي، لکه زموږ په ګاونډ کې چې د کرکټ یو کپتان صدر اعظم شو
او هیڅ د سیاست
تجربه هم نه لري. نوري صاحب، بله پوښتنه دا ده چې آیا پیترو پروشینکو خپله ماته منلې ده؟
کله چې د انتخاباتو کمیسیون د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې، البته چې رسمي نتیجې نه دي، د دغو نتیجو له خپرېدو وروسته پیترو پروشینکو چې ځان یې د روسیې د یرغل د مخنیوي یو د په وړاندې یو ستر مدافع بللی و، په انتخاباتو کې په کمپاینونو کې خپله ماته منلې، او زیلینسکی هم دا مسله تایید کړه چې پیترو پروشینکو پرون هغه ته ټلیفون کړی او په ټلیفون کې د بریا مبارکي ورکړې. زیلینسکی پرون په پلازمینه کیف کې په یو خبري کانفرانس کې خلکو ته وویل چې غواړي دوی ته ووایي چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو څخه دی مننه کوي چې په ټلیفون کې مبارکي ورکړې او د منندوی دی. هغه دا راز خلکو ته وویل چې پروشینکو ورته ویلي چې هر وخت په ده باندې حساب کولی شي، ځکه چې ډېره تجربه دی، سیاست لري او څو کلونه ولسمشر پاتې شوی دی، او ده هم ورته ویلي چې مننه درنه کوم چې ماته ټلیفون وکړ. زیلینسکی ویلي نیت لري چې نوي کسان د اوکراین سیاست ته داخل کړي، او زیاته کړي چې د اړتیا په صورت کې به له پیترو پروشینکو سره مشوره کوي. زیلینسکی دا هم ویلي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به ډېر مهم اعلان نه وکړي.
بله، د شاید یو شمېر افغانانو لپاره د دوی نومونه ناشنا وي، که څه هم پیترو پروشینکو له ډېره وخته ولسمشر دی، خو د نوی ولسمشر کېدونکی شخص کومیډین ولودمیر زیلینسکی به تازه ولسمشر شي که البته دا نتیجې تایید شي، البته ابتدایي نتیجې خو همداسې شي. دا اوس چې د دوی دواړو په کړنلارو او پالیسیو کې څه فرق دی؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، پیترو پروشینکو هم د روسیې د ضد سیاست غوره کړی و، په تېره بیا د اوکراین په ختیځ کې د روس بلتونو څخه د موسکو ملاتړ، او کله چې کریمیا ټاپو یې جلا کړله روسیې او له خپلې خاورې سره یو ځای کړله، نو پیترو پروشینکو نور هم د روسیې پر ضد خپل دریځ غوره کړ، او دغه په انتخاباتي کمپاینونو کې هم دا موضوع ډېر په دې باندې تاکید کوو. البته دواړه لویدیځ پلاوی دي، هم زیلینسکی او هم پیترو پروشینکو دواړه د لویدیځ خوانې ولیده. زیلینسکی ویلي چې دی د ناتو په تړون کې د اوکراین د غړیتوب ملاتړ کوي، خو دا معلومه نه ده چې په دې برخه کې باید یو ریفرندم وشي چې آیا خلک ملاتړ کوي که نه کوي. د دغه راز ویلي دي چې روسیه باید بیرته د توري بهیرې په غاړه د کریمیا ټاپو بیرته اوکراین ته وسپاري. دا هغه جنجالي موضوع ده چې دی وایي چې په دې برخه کې به له موسکو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو موسکو بیا ویلي دي چې دا به په هیڅ صورت سره بیرته اوکراین ته نه ورکوي. دغه راز زیلینسکی دا هم ویلي چې باید روسیه د اوکراین په ختیځ کې د روس بیلتون غوښتونکو د روس پلوه بیلتون غوښتونکو له ملاتړ لاس واخلي. د موسکو بیا دا ویلي دي چې دا خپله د اوکراین داخلي موضوع ده، دوی باید خپله کیف باید په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي او دغه موضوع هواره کړي.
بله، د دې لپاره چې اوکراین اوس د ډېرو هیوادونو لپاره مهم دی، خصوصا د لویدیځو هیوادونو لپاره، خبرګونونه څه دي دوی د انتخاباتو په اړه؟
اروپایي او شمیر مشرانو عکس العمل نه ښودلې. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون، او دغه راز د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت هم زیلینسکی ته د ده د احتمالي بریا مبارکي ورکړې ده، یعنې تر اوسه دا هم تایید شوی نه ده، رسما باید تایید شي. دغه راز د اوکراین پراوده ورځپاڼې هم خبر ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم له مخکې له زیلینسکی سره په ټلیفون خبرې کړې، او هغه ته د مبارکي د دغه بریا
مبارکي ورکړې. ډېره مننه نوریاس نوري و چې د اوکراین د انتخاباتو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
خوست د مرکزی حکومت څخه تللی پلاوی ویلی چې ولسمشر به د ولایت په خپل راتلونکي سفر کې د پاچا خان نړیوال پوهنتون د بنسټ تبرک شیشدي. دوی همداراز وویل د افغان حکومت له لوري د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو قانوني پروسه هم بشپړه شوې او یا بعضې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د چارواکو ترمنځ رسمي موافقه ته پاتې ده. له خوست د نجیب الله الو خیل راپور واورئ.
د افغان حکومت چارواکی وایي چې په خوست کې د پاچا خان نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره ځایونه په نښه شوي او یاد ولایت ته د ولسمشر په راتلونکي سفر کې به یې د بنسټ ډبره کېښودل شي. چارواکي زیاتوي له مخکې د پاچا خان پوهنتون پر اکاډمیک پلان کار روان دی او هڅه کېږي چې په دې پوهنتون کې د ساینس، ټکنالوژۍ، ټولنیزو او اقتصادي علومو د زده کړو برخې په پام کې ونیول شي. د افغان حکومت چارواکو یاد څرګندونې د یکشنبه ورځې ماښام مهال په یوه خبري ناسته که د خوست د حکومت د رسنیو په مرکز کې وکړې. د چارو د ادارې تخنیکي معین خانوري خان بشرمل د رسنیو خبریالانو او استازو ته په خبرو کې وویل
د پاچا خان نړیوال پوهنتون لپاره څنګه چې نوم ښکاري چې نړیوال پوهنتون ده خو کوښښ به دی چې د ټکنالوژي په برخه کې، د ساینس په برخه کې او په نهاد کې په ټولنیزو علومو او اقتصادي علومو کې ډېره پاملرنه وشي. نو کوښښ به دا وکړو چې په راتلونکي څو میاشتو کې کله چې جلالباب رئیست جمهور پوسته تشریف راوړي د دې پوهنتون د برخې خوله شي.
خوست د پلازمین کابل څخه د ولسمشر د کړو ژمنو د عملي کولو د ارزونې پلاوی په ترکیب کې د لوړو زده کړو وزیر دکتور نجیب الله خواجه عمری، د ځمکو د چارو مرستیال ګلرحمن توتاخیل، د اسان خدماتو رئیس او یو شمېر نور چارواکي او مسؤلین هم شامل دي. با خبری ناسته که خوست والی حلیم فدایی هم ویل چه د پاچا خان پوهنتون د جوړولو لپاره سیمه وټاکل شوې او په دې سره د دغه پوهنتون په اړه چې کوم خیال و اوس هغه په عمل باندې بدلیږي.
د پاچا خان د نړیوال پوهنتون چې کوم خوب و هغه په عمل باندې بدلیږي، د هغوی لپاره صحیح تشخیص شوې او د دې لپاره به یو هر اړخیز جامع تخنیکي ټیم راځي چې ډېر به کار کوي. اما پوهنتون جوړول او ایجادول دا یو اکاډمیک کار دی، د ولس حوصله هم په دې کې ډېره اړینه ده.
خوست والی د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب وویل چې په دې باب د افغانستان د حکومت له لوري ټول مسایل نهایي شوي او یوازې د دواړو هیوادونو پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده.
په اروزګان کې یو شمېر خلک وایي چې جنایي جرمونه زیات شوي دي او دغه راز وسلوال او خپلسري وسلوال البته ډېر شوي دي. په دې اړه له اروزګان د شریف الله شرافت راپور واورئ.
دا د ترینکوټ ښار دی چې یوازې څلور جادې دی او په هر چوکې هم ګام پر ګام لیدل کېږي چې پولیس د ښار د امنیت د ساتلو په مخه ولاړ دي او تلاشي کوي. خو د دغه ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته یو ځل بیا جنایي جرمونه، غلاوې او خپلسري وسلوال زیات شوي. رحیم الله په همدې ښار کې یوه هټۍ لري. دا ازادي راډیو ته وویل چې په ډاډه زړه په دې ښار کې کاروبار نسي کولی او نه هم خپل سر او مال خوندي ګڼي.
د شپې دکانونه بعضې ول سوي دي او دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کوچنی هلک و د دیرلس کالو چې هغه په شهادت رسولو. زرواکې ډېر سوي دي، خودسري ډېر سوي دي، درشي نه یې ورسره، توپکان ورسره یې. بس نو څه څه ویره موږ لرو د خپل ځان.
د دې ښار یو بل تن اوسیدونکي احسان الله نیکزاد هم په ترینکوټ ښار کې خپل سری وسلوالو او د جنایي جرمونو زیاتوالی اندېښمن کړي. دی دولت ته خواست کوي او غوښتنه ترې کوي چې د دغه جنایي جرمونو مخه ونیسي، څو په ښار کې په ډاډه زړه ژوند وکړي.
پر دې اړه اوله موږ که فکر وکړو زموږ اندېښنه ډېره زیاته سوې ده. غلاوې ډېرې سوې دي. موږ غواړو چې په آینده کې د دغو جنایي پیښو مخه ونیسي. که وګورو په اروزګان کښې جنایي پیښې ډېرې زیاتې دي، خو زموږ د ملتي ملي د کارمندانو او د ملتي ملي د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو پیښو مخه دې ونیسي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین بیا د خلکو یادی خبری ردوی او وای چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله جنایي جرمونه کم سوي. د ګروال محمد خطاب خنجری وای چې اوس د ترینکوټ ښار د امنیت د راوستلو په مخه یو ګارد ګارنیزون جوړ کړی چې ښه پایلې ورکړي.
شما شاید شاهد ازی باشه که دروازه های ترینکوټ قبلا
تاسو خبری است چې مخکې د ترینکوټ ښار په دروازو کې د ملي امنیت د جنایي د مواد مخدرو پر ضد د مبارزې کسان نه و، خو اوس ما په دروازو کې مارل دي. د شار پمنځ او دروازو کې مجددي تلاشي رواني کړي. زبر علي سو يم چې د ترنکوټ شار امنیت خوندي کړم، نه دا چې جنایي جرمونه زیات سوي بلکې کم سوي دي. دا یادونه ورده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې واځي جنایي جرمونه نه دي چې زیات سوي، بلکې دغه شار له تیر درې کلن رئیس وسلوالو طالبانو چار چاپیره په 15 کیلومتر کې د اورزګان د ولایتي شورا د مسولینو له کوله ماسره کړي او دغه ولایت شاوخوانیوی سلن خاوره ده وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادی رادیو، اورزګان.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې زما رایه زما حق پروګرام لرو، خو اوس به اجمل اند د دې ساعت لنډ خبرونه در واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان شوو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوې. مایک پامپیو پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ټلیفون د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال د جنګي وسایلو سره نیولی. د افغانستان د کرکټ بورډ د غرابي کمیټې د 2019 میلادي کال د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. د سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 تنو ته رسیدلی. دغو چاودنو په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون څو موقعیتونه په نښه کړي وو. په کولمبو او شاوخوا ساحو کې د شوو چاودنو په ارتباط تر اوسه 14 کسان نیول شوي دي. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سعودي عربستان کې د پرونی حمله مسولیت منلی. د سعودي عربستان د العربیه ټلویزیون د ریپورت له مخې په پلازمینه ریاض کې د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو حمله شنډه کړی شوی. په ریپورت کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې په پیښه کې څلور حمله کوونکي هم وژل شوي دي.
اوس هم زما رای از ما حق پروګرام واورئ چې انتخاباتو ته ځانګړی دی.
زما رای زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونې ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا اته میاشتې اوړي، خو لا هم د یو شمیر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوې. په دغو انتخاباتو کې له بېلابېلو ستونزو سربېره یو شمیر ښځینه کاندیدانو او ښځینه رایه ورکوونکو ادعا کړې چې له دوی سره تاوتریخوالی سوی او حتی د رایو په مقابل کې ورنه ناروا غوښتنې هم سوي دي. دوی د پخوانیو کمشنرانو په ګډون د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمیر پخواني چارواکي په دې چاره کې اپړه ګڼي. اوس د افغانستان ښځو شبکه هم وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال ګڼې ښځې له جنسي ځورونو سره مخ سوي دي. له دې وړاندې د انتخاباتو نظرو بنسټونو هم ورته څرګندونې کړې وې. له دې سره یو شمېر ښځو چې په دغو انتخاباتو کې د نوماندانو او یا ناظرینو په توګه ګډون کړی و ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دوی هم دغه ناروا غوښتنې سوي دي. له کابل ولایت ولسي جرګې ته کاندیده فهیمې بابکرخیل او د انتخاباتو ښځینه څارونکې نظیفې بارکزی ازادي راډیو ته وویل
یک کلمه حرفی زد که واقعا سرم خوش نخورد و تهدیدش کردم. پشت تلفن گفت که رایم داشته باشی کامیاب نمیشی. کمیسیون خود انتخابات گفت ما در پشت سایت ها هستیم، ما میتونیم که رای اضافه کنیم، میتونیم رای کم کنیم.
ستونزی خو واقعا چې ډېرې زیاتې شتون درلودله په ننګرهار ولایت کې. خویندې د ډېرو ستونزو سره مخ و چې هغوی د جنسي ځورونو سره لومړی په هغوی سره د امنیت ویره وه.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې 411 ښځې کاندیدې وې. سلګونه ښځینه څارونکو انتخابات څارل او لکونو ښځو رایه ورکړې. افغان حکومت د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنران له بېلابېلو ستونزو سره په خوا کې د جنسي ځورونې په تور څارنوالي ته معرفي کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې دوی د پخوانیو کمیشنرانو دوسیې څېړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوي کمیشنران وایي چې دوی دغه ستونزه درکړې او په راتلونکي کې د دا ډول ستونزو د حل لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا چې آیا دغه ستونزه به حل سي کنه که حکومت دا ډول قضیو ته رسیدګي ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځې په پوره ډار ځان کاندید کړي، آیا ښځې به بیا هم له تاوتریخوالي پرته خپلې رایه وکاروي کنه؟ په دغه اړه مو رابلل سوي بس کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر شریفه زورمتی وردګ او د ځوانانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار او ښځینه فعاله ملالۍ شینوارې مېلمانه کړي دي. همداشان دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي او د لوی سرنوالي مسولینو ته هم بلنه ورکړې وه، خو دوی بحث ته حاضر نسول. میلمنو ته خراغلاس وایم. اغلی شریفه زرمتی وردګ، تاسو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر پاتې سوي، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي راپورونه ورکول کیږي، هغه وخت کې چې تاسو د وخت کمیشنران وای، هغه وخت کې داسې قضیې راتللې کمیسیون ته؟
د ورځې کار کې هیڅکله موږ هم نه دي اورېدلې سي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وسي، بلکې د خپل کمیسیون له طرفه. اما په عمومیاتو کې کراسو، په عمومیاتو کې تبن د ښځو په وړاندې د رای ورکوونکي په صفت باندې، د یوې کاندیدې په صفت باندې، د ځینو ډلو ټپلو له طرفه، د ځینو اشخاصو له طرفه تبن ځورول سته، ښځو په وړاندې تاوتریخوالی سته، ځینې ګوت څنډنې ورته سته، مثلا ټلیفونونه ورته کیدل په هغه وختو کې هم. اما دموږ په دوره کې لکه زه د هغه وخت د یوې کمیشنرې په توګه باید ووایم سي، هیڅکله هم د ما نه یادیږي سي د یوې هغه یوه خور سه غواړي ځان نوماند کې ولایتي شوراګانو ته یا ولسي جرګې شوراګانو ته د کمیسیون د هیڅ کارمن له طرفه ورته خدای مکې ستونزه نه رسیدلې. اما کچېرې په ټولنه کې دا وړاندې کېدله د یوې رایه ورکوونکي په صفت باندې او یا د یو داسې کاندیدې په توګه باندې سیدا سیمو کلو او بنډو ته تلله، په ښار کې ګرځېدله، د خپل ځان لپاره کمپاینی مبارزه مخته وړه، په دې کې شک نسته حتما به د ستونزو سره دا مخامخ سوي وي.
مرالې شینوارې، په عموم کې راته ووایه، د راپورونو په اساس باندې ځینې ښځو سره چې کاندیدانې دي او هغه ښځې چې رایه ورکوي تاوتریخوالی ورسره کېږي، یاته ځینې نور راپورونه هم ورکړل سوي دي. څومره جدي دي د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې چې کله یو ښځه غواړي کاندید سي او یا رایه ورکړي؟
زما په نظر ننګونې شته، او خصوصا د ښځو په وړاندې په ځانګړې توګه ننګونې شته. دا مختلفې بڼې لري. مثلا دا ځورونې د دوی د جنسیت نه که مقابل لوری مثلا پوشی چې د ښځه چې زور دغه کی، یعنی حساسه ده د خپل آبرو حیثیت او عزت په وړاندې، نو ډول ډول زورونې سره مخامخ کوي. مثلا یو نارینه نه غواړي چې رایې مثلا تقسیم شي، نو د دې د قوم نه کومه ښځه ودرېږي، بیا هغوی دا کار کاندي چې دغه ښځو قوم تحریکوي. مثلا خپل د قوم مشرانو ته وایي چې ښځې ته نو چاره یې ورکړې ده، یا مثلا مختلف تقاضاوې ترې کېږي له بده مرغه کله چې دوی د دوی رایې سره. مثلا تاسو دا دفعه هم ولیده چې ځینې ښځو دا شکایتونه لرل چې دوی ته نامشروع تقاضا تر شوې ده. دا هغه څه دي چې په دې ټولنه کې شته، او که زه سترګې تر پټې کړم نو په حقیقت کې به ما خپل د جنس سره خیانت کړي.
یعنی تاسو غواړئ چې دا پلان لمخه دا کارونه کوي؟
بالکل. اصلا د ښځې راتګ سیاست د خپل یو لوی ننګونه ده، یو لوی چیلنج د ښځو په وړاندې. اول چې کومه ښځه غږ وچتای، هغه ته خلک وایي چې دا بی حیا ده. دا د ښې ښځې تعریف په دې ټولنه کې د چپ خولې تعریف دی چې باید خولې چپ وي، سری ټیټي، غږ اوچته نه کړه، هر څه وزغمي. هغه ښځې چې سیاست ته رادانګي، طبعاً چې هغوی غږ لري، هغوی نه یوازې د خپل غږ خاوندانې بلکې د نورو غږ منعکس کوي په ټولنه کې. دا ډول ښځې د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. همداسې په ټولنه کې د سیاستوالې ښځې تصور همدا د یوې سیاستوالې په اړه چې هغه به بد اخلاقي په داسې حال کې چې که تاسو وګورئ د نارینه و په پرتله ښځې هم د اخلاقي پلوه ښې دي او هم د اداري فساد د پلوه ښې دي. داسې نه وایم چې بالکل په ښځو کې دا ستونزه نشته، اما که پرتله ایزې وګورئ د نارینه و نه په ښځو کې دا کچه راټیټه ده، خو زیات توجه یا پاملرنه ښځو خواته. اوس پاتې شوه د ښځینه دغه نه، یعنی د ښځیتوب نه د ناوړه ګټه اخیستلو چې کله سیاست ته تر دانګي او دا د ستا په مخ کې ودرېږي، لکه کله چې ټاکنو ته تر راځي که رقیب دی یو نارینه و، هغه دا ګوته در باندې ږدي چې دې ته رایه مه ورکوئ، دا یوه بد اخلاقه ښځه ده، دا یوه بې حیا ښځه ده. او حتی که تاسو وګورئ یوه ښځه که خپل عکس یو چرته سریخ که د لاندې یوه کنځله ورته لیکل کی، ځینې ځوانان یا هغه ډلې چې په مخالفت د ټیم د دې ښځې سره یي، دوی راپورته کیږي بد رد دی یوې ښځې په حیا او په ناموس عزت باندې.
ډېره بخښنه سره دا خلک دي چې د پلان له مخې دا کار کوي تر څو پر یو د پام وړ کاندید رایې کمې سي او د بل زیاتې سي. دلته د کمشنرانو ستونزه ده، ځینې وخت کمشنرانو انتخاباتي چارواکي هم دغسې عمل باندې لاس پورې
دی ته خو زه راځمه که نه. اوس دا ښځې خو د خپل عزت او ابرو حیثیت او نوم په وړاندې حساسه دي. اوس دغسې د دغې موقع نه هر څوک ګټه پورته کوي، هغه که کمشنری که مثلا ډی ایف سی په یوه منطقه کې که هر څوکې چې په قدرت کې اوسیږي، هغوی وایي چې مثلا حتی کیدای شي چې دا یو چارواکی اوسي چې یوې ښځې ته وایي چې زه به ستا رایې درته خرابې کړم که ته ما سره داسې نامشروع اړیکې ونه لري. اوس موږ په ټولنه کې یوازې هغه ښځې ته بیا بد اخلاقه ویل کیږي، که چېرته د دې نارینه خبرې ومنلې نو هغه ښځې ته بد اخلاقه ویل کیږي. هغه نارینه چې دا وړاندیز که دا فشار راولي هغه ته څوک څه نه وایي. پاتې شو په قوانینو کې، په قوانینو کې ځانګړنې نشته چې که یوه ښځه وزورول شي په انتخاباتو کې د هغې دپاره د ځانګړي کوډونه موجود اوسي، نشته. دا شی عمومیت دی او په عمومیاتو کې چې څراغ له اور برابر شوي وي او که نه رانغله هیڅ. موږ لا اوسه پورې هغه ځي ته نه یو رسیدلي په دې ټولنه کې چې هغه خپل واقعي ستونزې تشخیص کړو او د هغې دپاره د حل لارې ومومو. دغلته چې زه اوس تاسو راوستیم، زه د رئیس جمهور مشاوره یم، ولې زه د ټاکنو په برخه کې یا کومه که تاسو وګورئ هغه یوه بېله اداره ده، باید کوم څوک چې ټاکنو په کمیسیون کې ګمارل کیږي که هغه ښځه یې، هغه باید د ښځو په هغه ټولو دردونو خبره اوسي، او که یو نارینه هم وي هغه باید دومره لوړ حقوقي پوهه ولري یا سیاسي پوهه یا ټولنیزه پوهه ولري چې په دې پوه شي چې کومه یوه ښځه په انتخاباتو کې د څه ډول ستونزو سره مخامخ کیدای شي او یو نارینه د څه رقم ستونزو سره.
په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره ځینو ښځو چې هغه کاندید وي او ځینې ښځې چې رایې ورکړې وي داسې مرکې کړي او په هغه کې ادعا کړې وه چې خپله د کمیشنرانو لخوا لوړ پورې چارواکو لخوا هغه کسان چې کمیسیون کې کار کوي داسې تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي، چې بېلابېل تاوتریخوالي وي. نو دلته ستونزه په چیرته ده؟ یعنی کمشنرانو کې ستونزه وه که خپله کاندید کې ستونزه وه؟
بدبختانه باید ووایم په ډېر تاسف سره او د شرم خبره ده، کله چې دې موضوع ته راځو وایو سي د یوې کاندید سره د کمشنر له طرفه ولې یو تاوتریخوالی باید وسي. نه باید یو کمشنر بلکې د یو انسان په صفت، د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت باندې هیڅکله باید د نارینه له طرفه د یوې مېرمنې سره، د یوې جنکۍ سره تاوتریخوالی ونسي. شریعت هم بند کړی دی، منع ده. په تاسف سره باید ووایم د یو افغان په صفت، د یو مسلمان ورور په صفت باندې څنګه د ځان ته دا اجازه ورکړې ده سي د یوې خور نه سي هغه په یوه هیله راغلې ده د افغانستان د پرمختګ دپاره، د افغانستان د میرمنو د پرمختګ دپاره یې جرأت کړی ده په داسې یو جنګ ځپلې سیمه کې
یوی کورنۍ خپل لور خپل میرمنې خپل خور ته اجازه ورکړې د سیغه ځان ونوموي ولسی جرګې ټاکنو ته یا د ولایتي شورا یا ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ته او کله سدا جرأت کوي د خپل کورنۍ اجازه ترلاسه کوي کورنۍ ورباندې اعتماد کوي سی په ټولنه کې د مګه خور لور باید خدمت وکړي نور خوندو ته او کله بیا سدا راسي دیو ناسالمه انسان د نامشروع غوښتنو قربانی کیږي ز فکر کوم سی پی ڈی کی یوازې د ماو د تا مسولیت نه ده یوازې د کمشنر مسولیت نه ده بلکې دا د دې د کورنۍ تربیه نه اساسه توپ کی کله ک یو څوک ناسالمه تربیه ولري ز فکر کوم سی هغه به د هر څه سرحدونه ماتي اقتدا به تفاوت ده سی ز دی میرمنې دی وی خورنه دی وی لور په صفت یو افغان جنکی ما ترزی یا یو میرمن رزی دی پروسی تا وړاندې کیږي دغه نه ولی نامشروع غوښتنه وکم یا د پیسو غوښتنه ورنه وکم او یا هم دغه په مقابل کې تاوتریخوالی وکم بیا هم رزم دې ته سي دوی به د اسلامي ارزښتونو نه به خبره پاتې سوي دي او دوی د افغاني ارزښتونو تر پښو لاندې کولو سره خپل نفس دومره ورباندې غالب سوی دسي دوی هغه سرحدونه مات کړي دي ل خپل حد نه زیات تجاوز کړی دی
تیرم دغه راګم د سی چوپ پاتې سی حکومت ورته حکومت دوسیز دی قضیه د رسیدګي ونه سکړای پراتونکو کې به خځه ځنه کاندید کې به خځه راي ورکی نو دلته څه کول پکار دی حکومت چې د قضیه څه ډول تعقیب کی
زه خو فکر کوم چې تبن چې سیاست ته به بیا کمی خځه را دانګي ډیر زړاوري بچی نه یغه به چې لګ یو څه کورنۍ فشار ور باندې
کچې د څوک راځي مرته پیغور به ورکول کیږي چې دا خځه سره داسې برخورد کوي چلن کوي
نو کچرته زمنګ پټولنه کې منګ د خځو د پاره اصلاح رامنځته نکړو منګ به د خځو د پاره پرمختګ ونه لرو خصوصا زمنګ پټولنه کې چې وسنتی ټولنه ده د ټولنې اخلاقي بوج ټول د خځې په وګو بار ده خځه باید سیده روانه وسی ولو کناري نه زرواري کوک هم رواني دا زمنګ د ټولنې هغه اساسي ستونزه ده اړینه ده چې موږ ورته قوانین یا کوډونه ډیر قوي جوړ کړو
البته د انتخاباتو په قانون کې که د جزا په قانون کې
دواړو کې موږ یوازې د انتخاباتو په قانون باید بسنه ونکړو که غواړی چې مثلا ما خپل قضا لوست ده دلته که یو قاضی یو څارنوال مثلا اقامه د داوا که صرف په یو ماده باندې استناد وکړي اغه داوا ډیره کمزوري راځي ولیکه څو کوډونه موجود وسی او هغه د کوټ کاندي چې دغه کوډونه په اساس باندې دغه سړی په دغه عمر باندې جزا باندې محکومي بیا هغه ډیر قوی راځي
او تر ډیر زیات ستونزې دلته موجوده د ګوتنی ولکیږي وای چې کله د خځو سره پوره نه تاریخوالي قضیه څارنوالي تزيد کوډونه چې تمخ یادونه کړې نشټون په واجب باندې اکاسته برات ورکول کیږي ستونزې بیا موجوده د عدالته د قضیه نه تعقیبږي ستونزې هم دلته په کوډو کې ده
خبره هم په کوډو کې ده هم په ثبوتونو کې ده کله کله د ډیر منډه تر ډیر زیات زورونه مثلا که څوک یو دغه یو قضیه را مختکیږي باید څارنوال مدعي العموم دغه ټول بوج په غاړه واخلي چې زه دغه څارنوالۍ او قضا او قوانین وننګول شي وزارت د عدلیه نه پوښتنه وشي چې تاسو د یو قانون جوړونکي مرجع په توګه د دغه ستونزو د حل لپاره څه فکر کړی دی
شریف زرمتی وردګ ممکن دغه لومړی پیښې نه وي کېدای سي وروسته هم تکرار سي داسې پیښې ځکه ټولنه د هر ډول خلک پیدا کیږي خپلو ښځو ته هغه څوک چې ځان کاندیدوي او هغه ښځې چې رایه ورکوي هغه دغه ستونزې په وړاندې باید څه رقم برخورد
ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړه که چیرې لوی څارنوالۍ دغو دوسیو ته پوره رسیدګي وکړي او په ډېره ګړندۍ توګه ورته رسیدګي وکړي محکمې ته وسپارل سي زه فکر کوم سي څلوېښت سلنه به په دې کې د افغانستان د ولسونو اعتماد نور هم زیات سي هم په دې پروسه باندې هم د افغانستان په حکومت
باندې خلک به باور پیدا کړي چې دغه ستونزه رامنځته کړې وه د عملو په جزا باندې ورسېدل
دا یو اړخ ده دوم دا په شرعي لحاظ باندې که چیرې دغه تیر کمشنران که واقعا داسې پیښې سوي دي او ډېرې نورې پیښې ورنه سوي دي همدا وجه اوسې دوی څارنوالۍ ته معرفي سو که دوی د خپلو اعمالو په سزا باندې ورسېږي ولس اعتماد پیدا کوي ولسی اعتماد پیدا کی او خوندې به په ډیر جرأت سره وتوانېږي سی خپل ځان ونوموي، نورې خوندې به په جرأت سره وتوانېږي سی د رای ورکوونکو په صفت باندې هغه خپله ونډه واخلي او خپل ځان تثبیت کړي، خپل هویت تثبیت کړي، د ولس لپاره ورسي، خپل د خوښي وړ نوماند ته رای ورکړي.
د دې ستونزې د حل لپاره تا شخصي وړاندیزونه څه دي؟ څه باید وسي؟
زما شخصي وړاندیز دا دی چې اغه نه هدونه چې د خزو د حقونو په لوي دي باید دوی دغه ګوچته کړي او وایي چې دغه ستونزې په دې قوانینو کې موجود دي. یعنی یو څېړنه باید وشي چې کومې ننګونې شته چې د خزو حقونه یې تر اغیز لاندې راوستي دي.
د خزو چارو وزارت
د دې مسؤل دی چې باید دا کار وکاندي، په څنګ کې مدني نهادونه دي چې هغه باید دا کار وکاندي، ځینې نور بیړنۍ چارې که چرته دا ستونزې منګه غواړو چې عاجل حل شي نو خبر دی چې دا د کمیسیون سره شریک شي او کمیسیون دې ته متوجه شي چې دغه خلا موجوده ده. اوس خود نه کوم رغه دوه خزي دي چې د انتخاباتو کمیسیون په راس کې واقع دي.
دلته یو پختنه بلم ده، مسولیت خزو ته مور ګرځي، خپل کاندید خزي ته ورای ورکون چې
کای وخزه ګوري، کای وخزه په خپل حق نه پويږي نو هغه د ځان نه کاندید دی، ځکه دا کله چې دا راوځي د ټولنې ته د خپل حق د دفاع لپاره نه راوځي بلکې د ټولنې د حق د دفاع لپاره راوځي، یوازې د خپل جنس نه بلکې د ټولنې د حق د دفاع لپاره راوځي. چاغي کې نه
راوځي
بالکل نو اړینه ده چې دا اول ځان په وسله سنبال کاندي، جرأت ځان کې پاغه به بشپړه توګه پیدا کړي، وکړې شي په بشپړه توګه د خپل ځان او د نورو د حقونو مدافع وسی. او په دې هم باید وپوهیږي چې کله څوک دغه رقم ستونزو سره مخامخ کیږي کومه د حل لار باید ځان د پاره ولټي.
یو وخت کې د سیستم سره دا ونه منې خو به هم پټول نه کې وخت موجود ده، کله چې خپل خزه زمينه برابر نه کړي تاوتریخوالی د ناروا دي غوښتنو نر هیڅ وخت اقدام نه کړي، دلته پړه چاته ورګرځي؟ یعنی نیمه پړه خزه ته نه ورګرځي؟
که یو فیصد هم نارینه وی په دې کې سي داسې زمينه مساعده وي، هغه به خدای مې کې د ټولو نارینه وو د لپاره خدای مې کې د دوی د بدنامۍ سبب ګرځي. هیڅ کله نه زه د ټولو نارینه وو د دې کار هغه نه کومه، خدای مې کې سي ټول سړي پام دې لاره باندې روان دي، خو زیاتر وختونه تاوتریخوالی د نارینه وو له طرفه صورت نیسي د ښځو په وړاندې.
که راسو په عموم کې د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیزونه ستاسو څه دي؟ هم حکومت، هم کمیسیون، هم یو ښځه، هم رای ورکوونکي، ځکه دا ټول دخیل دي په همدغه موضوع کې. د حل لارې چارې څه دي؟
د حل لارې چارې زیاتې دي. د ما اولینه غوښتنه خوندې باید خپل ظاهري حالت څنګه وساتي، شرعي اسلامي حجاب مراد کی، یو درون ټکرای په سر کې مثلا د هغه غلیز تیز آرایش نه خودداری وکړي، لکه څوک سي مثلا د ودونو په محفلونو کې خپل ځان جوړوي او محفلونو ته ځي، له دې نه باید ډډه وکړي. یو خور کله سي د سیاست ډګر ته راوځي، کله سي په اجتماعي برخه کې کار کوي، کله د ښوونکي په صفت په هره برخه کې سي خور له کور نه راوځي، اولین شی دا سي خپل جامو ته او خپل ظاهري حالت ته باید ډېره متوجه واوسي تر څو د نورو نارینه وو د جلب وړ ونه ګرځي. کله که یو میرمن له کور نه راوځي او نور نارینه ځان ته جلبوي نو دلته بیا موږ پړه په دواړو لورو باندې اچولی سو. له دې نه پر علاوه د هغو ورونو نه چې د دوی د کور نه ښځینه په داسې یو محیط کې لکه افغانستان غوندې محیط سي، موږ یو اسلامي هیواد یو فضل د خدای او شرعي حجاب باید مراعات کو. د دې نه بر علاوه افغاني دود و دستور ته په کتلو سره ټکرای په سر کو، مثلا خپل ظاهري حالت د ټولنې د فرهنګ سره څنګه برابر کو، د هر سنه ډیر مهم ده. خو کله که یو میرمن له کوره راوځي د غیر کورنۍ نارینه او هغه مشران خوندې مندې په دې کې ډیر رول لري، څنګه کولای سي د مالور د کور نه وځي، زه خپل لور گئیز باید په څه حالت کې ووینم؟ که هغې په اوه قلمه باندې آرایش کړی وي د کور نه وځي، دا د یوې مور دنده داسې خپلې لور ته ووایې سي بچیه، که ته یو محیط ته ځې د نارینه وو سره وګه په وګه باندې کار کوې، خپل ځان باید د یو نر په صفت باندې آماده کړې، دې ته سب ته په دې ډګر کې کار کوې، او ته باید ډېره پاکه بې علایشه د یو ظاهري ښایسته افغاني دود او فرهنګ سره برابر، د شرعي اصولو سره برابر، ته باید دې میدان ته ووځې کار وکړې. د کورنیو دنده هم ده، د مشرانو دنده هم ده، او په دې کې د افغانستان دیني علما زیات رول لري سي د خلکو اعتماد په ټوله ټولنه کې څنګه راجلب کی.
انتخابات خپلوا کمیسون قانون نوې سوې ده، کمشنران نوې سول، نن موږ تاسو له نوې قانون او نوې کمشنرانو سره د راتلونکو انتخاباتو ته ځو. په دې برخه کې د ښځو سره تاوتریخوالي یا ناروا غوښتنو په اړه باندې ځانګړی طرزالعمل قانون نه ده موجود، تاسو وړاندیز د انتخابات خپلواک کمیسون ته څه ده چې په دې برخه کې دوی باید څوک څه رامنځته کړي تر څو پورې اسانتیا به رامنځته کړي او دغه ستونزه حل سي؟
باید ووایم چې کله دغه نوي کمیشنر صاحبان د ټاکنو خپلواک کمیسون کې وګمارل سو، فشار د کار ورباندې زیات و. د دومره ستونزمنو او کړکیچنو دوسیو سره دوی مخامخ دي، سې د هغوی پاکول ورته ډېره ستونزمنه خبره ده. خو کچیرې د ښځو چارو وزارت په دې کې هغه خپل وچت ګامونه پورته کړي وای، د افغانستان د حکومت سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یې دا موضوع شریکه کړې وای چې د افغانستان د ټاکنو د قانون کې یو څو یا یوه ماده دوه مادې هر څومره چې ورته اړتیا پیدا کېدله په دو مادو باندې کار کړی وای، په ګډه هغه بنسټونه سي د ټاکنو دپاره د پرمختګ دپاره کار کوي، هغوی یو طرزالعمل لیکلی وای، پیشنهادونه یې کړي وای، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یې شریک کړي وای، د حکومت سره یې شریک کړي وای. زه فکر کوم چې دا ستونزه به حل سوی وای، د دې په خاطر سي رسمي به په قانون کې جای پیدا کړی وای.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنرې شریفي زرمتی ورداګ او د ځوانانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینواری دا چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ. مننه کوم درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایا زما حق.
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
افغان دستر گو تور وار.